کاغذ آشنا تلویزیون شپید خبرونو سرتیکی د ایران لخوا د هلمند د سیند پر اوبو د حق ټینګار. د ایران د برنامه چارو وزیر وایي طالبان دغه سیند په اوبو کې د ایران پر حق اعتراف او ټینګار کوي. له سودان څخه د ګڼ شمېر هیوادونو د ډیپلوماټانو وتل، خو هغه امریکایان چې د افریقا په دې هیواد کې بند پاتې دي ورته ویل شوي چې ځانونه همالته خوندي کړي او د امریکا رسمي مخابراتي خدمات وڅاري. او د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت، طالبان ادعا کوي چې افغانۍ د دوی د ښه حکومت ولې لامل خپل ارزښت نه دی بایللی، خو د چارو کارپوهان بیا د دې لامل بل څه ګڼي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د غوی یا ثور څلورمه نیټه او د 2023 کال د اپریل څلرویشتمه. زه ښایسته سعادت لمیمه. د داعش پر ګواښ د خبرونې قدرمن میلمه پخوانی جنرال محمد داود جلالی سره بحث تکینو. د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو دپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن د کاندیداتورۍ پر اعلان به زما همکار سید عزیز الرحمن رڼا واچوي. جنرال صاحب جلالی او عزیز الرحمن صاحب، له تاسو نه په مننې هیله کوم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن روانه اونۍ د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو لپاره خپل کاندیداتوري اعلان کړي. جو بایدن چې 80 کاله عمر لري، د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر ټولو زوړ امریکایي وګړی دی چې د جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. آیا سپینې ماڼۍ د جو بایدن د بیا ځلې نوماندۍ په اړه هم څه ویلي دي او کنه، او د ښاغلي بایدن احتمالي کمپاین به په کومو موضوعګانو باندې متمرکز وي؟
مننه ښایسته جانې، سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. په اول قدم کې غواړم چې لیدونکو څخه بخښنه وغواړم، شاته دلته دوی چمن ریبینو کېدای شي چې د بیکګراوند غږ وي، خو د تاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې سپینې ماڼۍ په دې اړه تر اوسه پورې په رسمي توګه څه نه دي ویلي، لیکن لږ تر لږه دریو سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې جو بایدن کېدای شي یا ممکن سبا د یوې سبتي ویډیوي وینا په ترڅ کې خپله دغه کاندیداتوري اعلان کړي. او د دوی په حواله په دغه وینا کې به جمهور رئیس بایدن پر دریو ټکو باندې تمرکز وکړي، چې اول ټکی به یې دا وي چې دای به د خپل حکومت د دوو کالونو تیرو دوو کالونو لاسته راوړنو ته به اشاره وکړي، او په دوهم قدم کې به دای خپل پالیسۍ د مخالف ګوند یا د جمهوری غوښتونکي ګوند له پالیسۍ سره پرتله کړي، او دریم دا چې دای به په دې وینا کې هغه اندېښنې رفع کړي چې د ده د عمر په اړه دلته په دې هیواد کې موجود دي، او دای به امریکایي ولس ته دا ډاډ ورکړي چې د روغتیا او باصحت دی او دا توانمندي لري چې د راتلونکو څلورو نورو کلونو دپاره هم دلته په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. البته که چیرې جمهور رئیس بایدن دغه اعلان وکړي او ځان رسمن کاندید کړي، نو بیا به په ټاکنو په کمپاینونو کې به تر ټولو ستره موضوع چې دی به پرې غږېږي هغه به دلته په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت بوي.
بله بالکل، اقتصادي وضعیت ته چې وګورو، د بیو نرخونو ته چې وګورو، په دیموکرات ګوند کې د جو بایدن څخه د ملاتړ کچه څومره ده، او آیا د دې ګوند کوم بل غړی به هم ځان کاندید کړي او کنه؟
پامدی اړه یو تازه نظر پوښتنه تر سره شوې ده. د دغه نظر پوښتنې پر اساس تقریبا نیمایي دیموکراتان په دې باور دي چې جو بایدن باید ځان د 2023 میلادي کال د ټاکنو لپاره کاندید کړي، او یو لوی اکثریت بیا په دې باور دي چې کچیر جمهور رئیس بایدن وتوانېږي چې د خپل ګوند هغه وروستي نوماندۍ ترلاسه کړي، نو علاوه دوی به ورڅخه ملاتړ وکړي. او د دوهمې برخې په اړه باید ووایم چې په دې هیواد کې د قانون پر اساس هر وګړی چې د جمهوری ریاست شرایط پوره کړی وي نو کولای شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي، لیکن دلته یو سیاسي عرف یا کلتور هم حاکم دی. په دې معنی چې کله چې یو جمهور رئیس یو برحاله جمهور رئیس غواړي د دوهم دور لپاره ځان کاندید کړي، نو معمولا د هغه د ګوند څخه بل څوک د کاندید په توګه نه درېږي. خو اوس په دې دور کې د دموکرات ګوند څخه هر په اقل یا لکتر لگا دوه تنه چې یو په خزه هم ده خپل نمونه حساب کړی دي او دا تصمیم لري چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي. لیکن یادونه وړ ده چې دوی د جمهور رئیس بایدن په څیر په دې ګوند کې د عمره غختلی چیره نه دي.
بله ډیر مننه کوم له تاسو نه کور ودان ډیر ښه معلومات خوشاله اوسئ. بل پلو طالبانو په افغانستان کې د داعش د لګړو د حضور په اړه د امریکا د افشا شویو اسنادو موندنې رد کړې دي او هغه یې پروپاګاند بللې دي. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې داعش دلا په افغانستان کې ځپل شوی او د لمنځه تلو په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت د محرم او ارزونو لمخې افغانستان د اسلامي دولت یا داعش ډلې د همغږۍ په یو مهم مرکز بدل شوی دی. پنټاګان په خپل ارزونو کې دا یو زیاتیدونکی امنیتي ګواښ بولي او وایي چې تر هغه ډېر ډلې غواړي د نړۍ په مختلفو برخو کې بریدونه وکړي. بل فلاو د افغانستان د مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون یو شمیر طالب زد سیرو د اپریل په 23 د اتریش په پلازمینه ویانا کې په راغونډې دوسر د افغانستان په اړه د ویانا دوهم کانفرنس پیل کړی دی. د رپورټونو لمخې په دې کانفرنس کې د طالبانو زد څه د پاسه د شو سیرو ګډون کړی چې پکې د افغانستان د پخوانی حکومت او پارلمان غړي علما جنان دي ډیپلوماټان علمي شخصیتونه او خبريالان شامل دي. تر اوسه د دغه کانفرنس به سونو جزئیات نه دی خبر شوی خو تر دې مخکې د افغانستان د مقاومت جبهه اعلان کړی و چې د دغه کانفرنس تمرکز د سیاسي مدني او پوځي خوځښتونو او د طالبانو د مخالفو فعالانو ترمنځ د باور پر پیاوړتیا او همداشان د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت دوام او پراختیا په طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشارونو زیاتول او له اوسني کړکېچ څخه د وتلو د طرحې جوړول دي. قدر منو لیدونکو د افغانستان د وضعیت د داعش د خطر او نورو اړوندو موضوعګانو په اړه د خبرونه قدرمن میلمه د افغان امنیتي ځواک د پخوانی جنرال محمد داود جلالی صاحب سره خبرو تکینو. جلالی صاحب، جنرال صاحب ستړي مشه، سلامونه او نیک هیله مې ومنه. زما لمړی پښتنه دا ده چې کطالب اوس یو جګړه لري نو هغه د داعش په ضد ده. دوی څه مودې مخکې په یو شمیر ولایتونو کې عملیات هم وکړل خو دا ښایي چې داعش حضور لري اما طالبان یې نه مني. ستاسو ارزونه او داعش د طالبانو واکمنۍ ته څومره ستاسو په نظر ګواښ ګڼل کیږي او آیا دغه ډله پر افغانستان د واکمنۍ نیت لري که نور اهداف؟
خایسته جان سلامونه تاسو ته، تاسو د تلویزیون لیدونکو ته او ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. نړۍ مننه کوم د افغانستان وضعیت په حق باندې نه یوازې چې موږ تحلیل لرو او اطلاعات لرو بلکې نړۍ هم او رسنۍ هم په دې حق باندې خپل راپورونه تکمیل کړي دي او د ټولنیزو لارو یې دا خبرونه خبره کړي. زه یو شی پسته ویلای شم چې د داعش ډلې نه یوازې چې د اوس لپاره په افغانستان کې حضور لري او فزیکی حضور لري بلکې دا هغه وخت نه چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط سره مخ شو او د طالب حاکمیت تر لاسه کړ سم د لاسه داعش خپل حضور الته درلود. او تاسو شاهد ته دی استی چې په صفحات د شمال کې په مزار کې همداسې په بدخشان کې څو وخت مخکې کمانډان د امنی د دایشان لخوا په یو انفجار کې لمنځه ولاړ.
بله،
همداراز د مزار شریف یا د بلخ ولایت والی د دایشان لخوا نه په انتحاري حمله کې وژل شو او پرې دایشان په غاړه باندې وښته. دا شواهد او دا اطلاعات رسوي چې د هیڅ پوخ او فزیکی حضور په افغانستان کې. نو بناهن که چیرته داسې وي چې طالبان دا ردوي، نو زه یو شی تاسو ته وایم چې نه یوازې چې د افغانستان په مرکز کابل کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په اکثریت ولایتونو کې داعش سره د طالبانو مخامخ کېدل او هغوی سره مصالحانه جګړه او په دې کې تلفات واردېدل دواړو ډلو ته، دا په خپل ځدی ګواهی ورکوي چې داعش خپل حضور په افغانستان کې.
بله زما پوښتنې ډیرې دي جنرال صاحب. امریکا په پله پسې اندېښنې کوي، اما تر اوسه ظاهرا د خطر د مخنیوي لپاره څه نه دي کړي عملا، خو امریکا په داسې حال کې چې لسیمې خپل پوځیان استلې دي، د څه کولو وس او توان درلودل شي ستاسو په نظر؟ او پاکستان هم هلته ګواښونه کوي، دوی به څه وکړي؟
پوری متحده ایالات کم تړون چې د طالبانو سره په حقی تر سره کړ، تر اوسه پورې طالبان په هغه باندې هوټمن نه دی او هغه ته ژمن نه دی او سره غړولي صورت نیولای دی. د بلې خوانه امریکا متحده ایالات کولای شي چې جدي تعزیرات وځي په دغه سي وضعیت باندې. استاد یو ګوري د هفتې 40 میلیون ډالر د طالبانو په اختیار کې ورکول، دا به شي چې پزي او د بلې خوانه د سیګار د شبکې یا د اداري مشر کانګرس ته خپل په بیانیت کې هغه څه سرګند کړل چې ګواکې دا پیسې د بشری مرستو د لپاره نه، د طالبانو د تمویل د لپاره.
بله بالکل، تاسو دې ټکی ته اشاره وکړه، ور بشو دې ټکی ته هم. خو په ویانا کې د طالبانو مخالفو سیاستوالو د درې ورځې غونډې په اړه هم چې نن پیل شو، تاسو نظر غواړم جنرال صاحب؟
دا غونډې ډېرې شوې، دا غونډې په ترکیه کې ترسره شوې دي. نن ورځ تاسو د دې شاهدان یاست چې په ویانا کې وتریشکی دا غونډه جریان لري. اولته د مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود او د افغانستان پخوانی سیاسيون او همداراز د مقننه قوې یا د پارلمان یو تعداد غړي، د مدني جامې غړي او همداسې خبريالان پکې ګډون لري. زه دا وایم چې دا غونډه به هې پایلې ولري، او کچیرته نړیوال ټولنې برسټل دوی سره وی او نړیوال ټولنې د یو میکانیزم او د یو ستراتیژي په اساس باندې هغه پالیسی غواړي چې هغه کې د افغان ولس منفعت وي او د نړیوال ټولنې تکم ګواښ نه وي او دوی د افغانستان د خاورینه د بیا ځل لپاره تهدید نشي.
بله ډیره زیاته مننه کوم، ماسره پوښتنه ډیره وی خو وخت کم ده، تاسو ته بیا هم زحمت درکو جنرال صاحب. ډیره زیاته مننه د افغان امنیتي ځواک په خوانی جنرال محمد داوود جلالی صاحب کور ودان. نړۍ
مننه،
خوشاله اوسئ. بل فلو د ایران د بارنې شار وزیر یو وار بیا د هلمند د سینس خدي ایران د اوبو په ونډه ټینګار کړی، ویلي دي چې د افغانستان د پخوانی چارواکو په نسبت طالبان له یاد سینس خدي ایران په سهم باندې اعتراف او ټینګار کوي. بل خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین بیا وایي چې ایران تل د خپل سهم څخه ډېر اوبه د افغانستان څخه ترلاسه کړي دي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د هغه هواد رسمي خبري آژانس ارناتا ویلي چې د هلمند له سیند څخه د ایران د سهم د ترلاسه کولو لپاره ټول بدلونه په اختیار کې لري. خو دغه چارواکي زیاته کړې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي د افغانستان د پخوانی چارواکو په پرتله د ایران په حقابه اعتراف او ټینګار لري. عبداللهیان سمو د مخی هم د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنی چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته وویل چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران پر حق ټینګار کړی. موږ اجل اقداماتو تر سره کولو باندې موافقه وکړه، موږ به د ایران د اوبو له حق څخه سترګې پټین نه کړو. افغانستان او ایران په 1950 لمریز کال کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق د کار پر مهال د هلمند سیند د اوبو د ونډې پاړه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې باید افغانستان د هلمند د اوبو څخه هر کال 1.5 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. ایران په وروستیو کلونو کې په پرلپسې ډول د دغه تړون د نامل کېدو څخه شکایت کړی، خو د افغانستان د تیرو حکومتونو چارواکو ادعا کوله چې د هلمند له سیند څخه د تړون د ټاکلي اندازې په نسبت زیاتې اوبه ایران ته ورکړي دي.
ایران په دې خوښ دی چې اوبه به له حساب هغه واته ورشي، ځکه چې دوی نه غواړي چې هلمند هغه میکانیزم تطبیقي میکانیزم پلی شي. هغوی به حساب اوبه غواړي، ځکه چې په دغه دیرش کالو کې دوی همداسې به حساب اوبه ترلاسه کړې ده.
د مخکنی حکومت چارواکو ویل چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او په دغه هیواد کې د اوبو د نه مدیریت له امله هر کال د هلمند له سیند څخه د 2.5 او 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه ایران ته بهېدلې دي.
دا چې معاهده په ترکنه نه پورې په صحیح ډول پلیشن نه ده، یا هغه درې سټیشنونه چې د اوبو د اندازه کولو لپاره او ګاونډي یو وخت ایران ته د اسپارون لپاره په معاهده کې ذکر شوي تر ننه پورې نه دي جوړ شوي. له همدې کبله د هلمند معاهده تر ننه پورې په بشپړ ډول تطبیق شوې نه ده.
په افغانستان کې اوږدې وچکالۍ او د هلمند سیند په اوږدو کې د اوبو د څو بندونو جوړېدو په دغه سیند کې د اوبو اندازه کمه کړې ده چې ورسره ایران ته هم د اوبو د بهیدلو اندازه د تیرو کلونو په پرتله کمه شوې ده. طالبانو تر اوسه د ایران د وروستۍ څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تیل مریض کال د سلواغې په میاشت کې په کابل کې د ایران د سفیر حسین کاظمي قومي سره په کتنه کې ویلي و چې حکومت د افغانستان او ایران ترمنځ د 1250 مریض کال تړون ته ژمن دی. یو شمیر شنونکي پر طالبانو تور لګوي چې د خپلو سیاسي موخو لپاره ایران ته تر ټاکلي اندازې زیاتې اوبه ورکوي او په کور دننه د وچکالۍ اغیزو د اوبو د سطحې ټیټېدو او د ولس اړتیاو ته نه ګوري.
دا چې په 2020 کال کې جمهوریت سقوط وکړ، نو د سیاسي بدلونونو له کبله د اوبو ویش هم بیا متاثره شو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې ګاونډي یو هیوادونو ته به زیان نه رسوي او د دوی سره به دوستانه اړیکې پام د همدغې پالیسۍ پر بنسټ باندې افغانستان یا اوس مهال طالبان په ایران باندې اوبه نه کریوي یا نه کنټرولوي. دا اوس او له همدې کبله چې څومره اوبه په هلمند سیند کې د کجکي څخه لاندې خواته بهېږي، هغه افغان کروندګر کاروي او له دې څخه اضافه اوبه ایران ته
مستقیم ډول ورکړل کیږي. دا په داسې حال کې چې پر طالبانو تور پورې کیږي، دوه نورو گاونډیو پاکستان او چین ته د نړیوالو بیو څخه په ټیټه کچه د قانون او نفتي موادو په ورکړه خپل سیاسي او اقتصادي موخې تعقیبوي. و موږ غوښتل چې په دې هکله د طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نشوو.
په دې برسیره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه لا هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی یو شمیر نړیوال بندیزونه هم لګیدلی، خو له دې باوجود افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت نه دی بایللی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانۍ د دوی د ښه حکومت ولې لامل خپل ارزښت نه دی بایللی، خو د چارو کارپوهان بیا د دې لامل بل څه ګڼي. خدای نور ناصر د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې پی چمتو کړی دی.
په اگست 2020 سوي کال کې چې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ، د افغانستان ټول نظام سقوط شو او پر ځای د طالبانو حکومت چارې پایل کړې. لږ سره چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره لا هم مخامخ دی او په هیواد دننه بیروزګاری تر بل هر وخت زیاده ده، لا هم افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت نه دی بایللی. دنی کارپوهان وایي په هیواد دننه د ډالرو د فلور محدودیت او د خارجي اسعارو د قاچاق مخنیوي هغه څه دي چې افغانۍ لا هم خپل ارزښت هم هغه څه ساتلی دی.
کاهش بهای ډالر در برابر پول افغانی میتواند عوامل مختلف داشته باشد. در قدم اول جلوگیری از خروج ارز خارجی و بل ترتیب محدودیت در فروش دلار. پس دیگر رهبران امارت اسلامی نظر بر روی ساید زیستی که در آنها وجود دارد، پیش از آن که منابع مالی خارجی را تقویت کند، هزینه های اداری و نظامی خیش را به شدت کاهش دادند و همچنان مدیریت فساد اداری و کاهش فساد اداری عوامل می باشه بر کاهش بهای دلار در برابر پول افغانی.
لدی سره چې افغانستان په نړۍ کې لا هم د هیڅ یو هیواد پورې وړی نه دی، ځینې یې لدی سره سره یو بل لوی لامل د نویو افغانیو نه چاپېدل یادوي او زیاتوي. په هر هیواد کې چې څومره نوټونه کم وي، د مروجه پیسو ارزښت به یې د هغه هیواد پرتلا چې نوټونه یې زیات چاپېږي زیات وي.
دا چې چلو چې کوم دا د دینه دا پریویس ګورنمنټ او دا افغان ګورنمنټ او هغه د پاره ګورنمنټ اف جرمنی چې کوم نه کنه دا افغانستان دا کرنسی هغه ته چاپ کړي و. دا کرنسی چې کوم نه کنه دا جرمنی کې چاپ شوی دا په افغانستان کې نه چاپ شوی. دا په افغانستان کې دا ګورنمنټ نشي چاپ کولی، لکه دا دی او ریزن دام نه اوبل دا لیمیټډ سمنه چې اغه دغه بزیاتی کې نوټونه بزیاتی کې دا غي ویلیو به کمیږي، سمنه چې اغه لګي دا غي ویلیو به کم نه کنه اغه به بریږي.
د طالبانو تر کنټرول وروسته له افغانستان سره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو بشري مرستې لا هم دوام لري. چې د کارپوهانو په خبره په دې دل کې د افغانستان سره په میلیارډونه ډالر مرستې سوي او لا هم روانې دي. له بهر هیوادونو سره د افغان سوداګرۍ د کموالي او د طالبانو حکومت لوري پر صرافانو فشار چې د ډالر نرخ کنټرول وساتي نور لاملونه بدل کیږي چې د عمل یا افغاني لا هم خپل ارزښت د ډالر په مقابل کې نه دی بایللی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. ډیر هیوادونه د سودان څخه خپل ډیپلوماټان وباسي، خو هغه امریکایان چې د افریقا په دې هیواد کې بند پاتې دي ورته ویل شوي دي چې ځانونه همال تخوندي کې او د امریکا رسمي مخابراتي خدمات وساري. د امریکا غږ خبریالې د دغه موضوع په اړه یو رپورت راستولی دی چې یو ځای به سره وګورو.
د امریکایي او نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو ترخوندي استلو څو ساعته وروسته د سودان د چټک ملاتړ ځواکونو او د هغوی د قومندان محمد همدان دګالو د سنزورونو خبره شو چې د جمهوریت ریاست مانی ترڅنګ پکې ښکاری. امریکا غږ د انزورونو په مستقله توګه نه تاییدي، خو د چټک ملاتړ یا آر اس اف ځواکونو او سوداني پوځیانو ترمنځ د شدیدې جګړې راپورونه ورکړل شوې دي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د یکشن بپورس په ټویټر ولیکل چې برېټانوي ډیپلوماټان له سودان خوندي ووتل. متقاعد ډګروال سټیف کینیر د ای بی سی ټلویزیون ته ویل چې امریکا اوس وخت د هغو زرګونو امریکایانو سره د کومک لارې چارې لټي چې په سودان کې پاتې دي.
پینټاګون تیر شپه ویل چې دوی به ممکن د خرطوم او سودان بندر ترمنځ په یوې خوندي لارې جوړولو غور وکړي او احتمالا د ډرون په وسیله به د امریکا سمندري ځواک وکړای شي چې د سمندر له لارې خلک وباسي.
د امریکا دیموکرات سناتور مارک ورنر د ای بی سی ټلویزیون داونه خبرونه کې ویل په سودان کې اکثریت ملکی امریکایان سوداني ولس امریکایي اتباع دي چې په مرستندوی ماموریت بوخت دي.
اصلا هلته ملګری ملتونه هڅه کوي چې د خرطوم نه د ځمکې له لارې خلک وباسي. پوهیږم موږ د ډیرو نړیوالو ملګرو سره همکاري لرو، خو په دې قضیه کې منځنی ختیځ له شریکانو او حتی زه وایم چې د چین او اروپایانو سره باید کار وشي چې ورته وویل شي د دغو مرستندوی مامورینو د خوندي وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړي.
سناتور ورنر وی اوس وخت هغوی باید په خپلو ځایونو کې ځانونه خوندي وساتي. سیډون کې ربیکا هیملټن په اسکایپ امریکا غږ ته ویل نړۍ باید د سودان د ولس په خاطر د یو پیړنی اوربند لپاره کار وکړي.
هغه څه چې سودان ورته اړتیا لري او څه چې د اوږدې مودې راهیسې د سودان ولس لمونږ نه غواړي هغه د سولې یو هرخیزه پروسه ده چې ممکن ستونزمنه، بې نظمه او ډېره موده هم ونیسي، خو د یوې باثباته ولسواکۍ لپاره په دې ارزي چې کار ورته وشي.
د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې هم د کاتولیکي سویانو روحاني مشر پوپ فرانسیس د دعا لپاره راغونډ شو خلکو غوښتل چې د سودان ولس ته دعا وکړي.
زه یو ځل بیا دعا کوم چې دا شخړه هر څه ژر کې ممکن وي بند شي او د مذاکراتو د بیا پیل کېدو زمینه برابره شي.
د خوراک نړیوال پروګرام وی په دې ورستۍ ورځو کې د پام وړ شمیر کې ماشومان هم د هغو کډوالو په منځ کې دي چې له جګړو تښتي او د څښاک اوبو ته ډېر عاجله اړتیا لري.
څو نور نړیوال خبرونه. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورال د دوشنبه په ورځ ډاډ څرګند کړ چې اروپایي اتحادیه به د اوکراین لپاره د مهماتو د اخیستلو یو پلان په څو ورځو کې نهایي کړي. دوی دا پریکړه وروسته له هغې اعلان کړه چې کیف د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ د شخړو په اړه خفګان څرګند کړ. بورال په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو وزیرانو غونډې ته د رسیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې هو لا هم یو څه اختلاف شته، خو دای ډاډه دی چې ټول خودي چې اوسنی حالت خراب بیړه نه دی. بل پلو د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوک یول نن د دوشنبه په ورځ واشنگتن ډی سی ته د راتګ په نیت خپل سفر پیل کړ. متحده ایالاتو د خپل لومړي سفر په ترڅ کې به یول د ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د یول سفر په داسې حال کې کیږي چې د لویدیځو هیوادونو لخوا په سویلي کوریا باندې اوکراین ته د وسلو د استولو لپاره فشارونه هم زیات شوي دي. او د طالبانو د بارنوي چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی ویل دي چې لکتر لګا یو سلو شل افغانان سودان کې د خکیل خو او ترمنځ په نخټو کې بند پاتې دي. کاغلی متقی د یک شمې پورز د خوست په ولایت کې یو غونډه ته په وینا کې ویل چې د سودان څخه دغه افغانانو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي، خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. تر اوسه لا په جګړو کې د بند پاتې شوی افغانانو د وضعیت په تړاو معلومات هم نشته.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
هم خراب لاست د ټکساس یالات په سن انټونیو ښار کې سلګونه افغانان د اختر په مناسبت یو ځای شو او د اختر په درېم ورځ یو ځای ډوډۍ وخوړه. دوی وایي چې دغه شان راټولېدو مخه یې داده چې هم خپل کلتور وپالي او هم په دې بحث وکړي چې په افغانستان کې د شته ستونزو لپاره دوی څه کولای شي.
د ټکساس په سن انټونیو ښار کې د افغانانو د شانختری زیرا ټولیدنی اوس په یو دود بدلیدون کې دي. دوی د اختر په دریم ورځ غړ غرمنۍ وکړه او بیا تر ماخوستنه ل یو بل سره په کیسو او وطنونو ستړیو. دوی هر کال دغه شان مراسم را جوړی او وای غواړي خپل اولادونو او نسلونو ته د وطني کلتور او دودونو یاد وکړي.
د پچیر ته د ونه لاندې خپل افغانان راټولول ته به هغه فامیلونه چې دلته فامیلی دي هغه خلک چې فامیلی اوسیږي هغه به ډوډۍ راوړله. ټول مجرد خلک چې دلته اوسیږي او فامیلیا به یو ځای راتلل هلته به ډوډۍ خوړله. سږ کال خوشبختۍ دا وه، د خوشبختۍ خبره دا وه چې موږ افغانان سن انټونیو کې خپل دفتر لرو، یو اسلامي مرکز لرو، په دې کې سره جمع شو او دلته مو
خود دی اختری زی میلی دو جوڑی دو شاته و بلا موخه همشتا او دا هغه چی دی چی دو وطن سره د لا ډیر پیوستون نخگن لیشی.
هغه مشکلات هغه مصائب چې په افغانستان کې شته زنه مشکلاتو کې د لوسره یو کې مدی او ملیکو مکنه و کې حتی چې دا سکرای شي چې دی په تعلیم بخش کې ډیر زیات همکاري وکړي شي او دا سه په نورو بخشونو کې چې بنیادی اولیا ضرورتونه دي په کې ته کا منسجم شي کومکو کې همکاري وکړي ډیر څه کړای شي.
دغه مراسم ته ځینی امریکایي وګړي مورغلي او خوشاله و چې د یو بل په مذهبي او کلتوري ورځو کې ګډون کوي.
ستاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی او لوستلی شئ. اوس د دری خبرونه واردې زما قدرمنه همکار لینا روزبه را سره ده. لینا جان په خیر
ممنون و سلام به شما و به بیننده محترم. طوری که گفتم بخش دری برنامه تا لحظات دیگه آغاز خواهد شد. گزارش های مختلف داریم از نشست مخالفین سیاسی طالبان در بلژیم و همچنین اینکه آقای بایدن به زودی کاندیدی خود را در انتخابات در را در ایالات متحده اعلام میکنه. گزارش های دیگری از افغانستان و جهان را هم داریم. امیدواریم بیننده ما باقی بمانه. نیم ساعت بعدی برنامه را هم تعقیب کنن و بعد از ختم برنامه های تلویزیون آشنای صدای آمریکا برنامه های رادیویی آغاز میشه که امیدوار هستم او را هم تعقیب کنیم و مطابق از او رجوع به رسانه اجتماعی ما را فراموش نکنین که با تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان بروز میشه. امیدوارم تا چند ثانیه دیگه با ما باشین. بخش دری برنامه به زودی آغاز میشه و البته شما میتونین نظریات خود را از طریق رسانه های مجازی، صفحات ما در رسانه های مجازی با ما در میان بگذارین، محتوای برنامه ها را تعقیب کنین، نظر بدین و طوری که گفتم تا چند ثانیه دیگه در نیم ساعت بعدی هم بیننده ما باقی بمانید.